د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوي دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلي تکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په 340 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د ښار پر 13 ناحیه کې د یو سړي جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي چې د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په 3 ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل 3 اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ تر غاک چټک توغندي ویشتلي او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدر اعظم نن په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال نارندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي وو چې د ده دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریز خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اورئ. وړاندې په خپرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. یو جګپوړی امریکایي جنرال وایي له زندانونو د ټولو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پرېکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې ده، خو طالبان وایي چې د داعش د ورک کولو هوډ لري.
لا یې هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورکه شي.
امریکا هغو افغانانو ته لنډمهالې ویزې ورکوي چې په تیرو 2 میاشتو کې له افغانستانه ایستلي دي. په نورو راپورونو کې د کونړ سیند پر سر د دوو نړېدلو پلونو پر ځای استحکامي پلونه رغول شوي.
د فولادو جوړ ډېر اساسي پلونه دي، لار ورته نوه خلک ډېر لرستون سره لاس ګریوانو، خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل.
په روزګان کې د کرکټ تورنمنت پای ته رسېدلی.
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نه رونو، په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي بیا لوبې د سپانسریږي.
د اوکراین د جګړې وروستۍ تحولاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان وایي د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانیانو د خوشې کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمې پرېکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک کینیت مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو د کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړه چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت صفر تر سوالای دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت فرانک مکینزی او زلبیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکو وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. خغلی مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژي او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکام مشر کڅامو ویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه خی طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو مرکزی قومندانې شمیرې خی چې اوس مال په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه له سلور ضرورت وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد:
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورک شي. دا اندېښنې موږ ځوابو او ردو. اصلي موضوع دا ده چې دلته د تشویش ایجادولو هڅه کېږي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواښ بلل کېږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت فرانک میکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشلې بولي، خو زیاتوي د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزي اړیکې د دې لامل شوي چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع د پنځشنبې په ورځ هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید په برخه کې رای اخیستل کېده. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی منیر اکرم وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع د پنځشنبې په ورځ هغه مهال مطرح شو چې امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د ملګرو ملتونو د رسمي اړیکو ټینګېدو ته په داسې حال کې رایه ورکړه چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په 14 رایو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړ. یوازې روسیې د افغانستان د ماموریت د تمدید پریکړه لیک ته سپینه رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا وویل د دې لپاره سپینه رایه ورکړه چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو د چوکۍ د ورکولو غوښتنه ونه منل شوه. طالبانو څو میاشتې وړاندې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغانستان چوکۍ د دوی استازي سهیل شاهین ته وسپاري، خو ملګرو ملتونو ورسره موافقه ونه کړه. د چین سفیر ژانګ جون بیا وویل د 2021 میلادي کال له اگست څخه چې طالبانو کابل نیولی افغانستان یو نوي پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلند لپاره نور نرمښت ته اړتیا ده. سره له دې چې باور کېده چې پاکستان به لومړنی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې د هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی دی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و. کله چې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان اوسنی دریز بدل کړي، د وویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي، په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. یو شمیر افغانان چې متحده ایالاتونو ته د تلو په تمه دي له افغانستانه د وتلو په برخه کې د یو لړ بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. په همدې حال کې سپینې مانۍ ویلې دي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي ویلې دا ویزې د لند محالی خوندیتوب وضعیت یا تی پی اس نومیږي او نږدې 15 از افغانانو ته چې امریکا ته لیږدول شوی دي ورکړل شي.
امریکا پریکړه کړې څو هغه افغانانو ته چې تازه متحده ایالاتو لیږدول شوی د لند محالی ساتنې وضعیت یا تی پی اس په نوم ویزی ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی له افغانستان د وتو په برخه کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. عقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلی امریکا ته ولاړ شي، ازادي رادیو ته وویل.
د کیسه سی وی ام لرم کومنډیشن 4 او ټول اسنادونه د کمپ مرهد نه لرو.
دا د ښنی او غختنې داسې معلومات راکې کی چې د جمعې پر ورځ ناوخته د سپینې ماړی ویاندی جنسا کی وویل د لن محاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس ویزی یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اگست 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي.
د کډوالۍ او اوسیدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوای چې نږدې 4015 افغانان د لنډمهالي ساتنې وضعیت ټی پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2015 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیق په پروګرام کې متحده ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2000 تنه نور لوړاندې امریکا کې وو.
د جین ساکب خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهالي مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د پیالګې په توګه امنیتی څېړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اگست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستان لسګونه زر افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی و خپلو هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشت دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کونړ کې د دوو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ پر لوی سیند شلتن ولسوالۍ ته د 102 متره په اوږدوالي او بل یو په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند د 3.5 متره په اوږدوالي رغول شوي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته ویل د 2020 زیږدیز کال د اگست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سیند کې د اوبو کچې لوړوالي سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یا د ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تیره ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې $10 میلیون د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په لسګونه زره خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاذ زیاتوي چې د ماڼوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلي پول نه درلود او اوسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره یې د پیچ پر سیند 3.5 متره اوږد او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نوه خلک ډېر لرستون سره لاس ګریوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات یې لرل. تقریبا 2.5 زره کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسیدونکي خوښتي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیات اوبو ویجاړ کړی دی.
په کونړ کې د دوو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو فنلند د 5م پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لور یې ستر ګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور د 10م کال دی چې په پرله پسې ډول خپریږي. دا راپور د یو هیواد د وګړو د تشخیص همداراز د همدې هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ له مخې جوړیږي. د یادونه ورده چې دغه ورستای راپور سره لدی چې تازه خبر شوی خو مخکې تر دې چمتو شوی و چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. د خوشاله هیوادونو په ډله کې تر فنلند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. سبا یک شنبه د 14 هجری لمریز کال د کب 9 او د دوشنبه په ورځ د وری یا حمل لومړۍ نیټه به د 14 هجری لمریز کال اوبخه د 14 لومړۍ هجری لمریز کال لومړۍ ورځ وي. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وخت وشې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
د آزادی رادیو د خبرونو ته غوږ شئ. قدر منوریدونکو، په پاتې 2 کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي هغه وخت راغلی چې روسیه جګړه ودروي او جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې 2 به یې جبران نشي کړلی. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې 2 به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی زلنسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زلنسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې 2 به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له 2 راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیه تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشانو د 1 لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د هڅو په اړه راپور مو اورید. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې د روسیې الوتکو بمباري پې کړې ده نږدې 130 کسان ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور هم د ده په وینا د خاورو تر انبارونو لاندې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار تا دننه یعنی د ښار مینځ ته رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 کسان په ویره او طرحه کې شپې ورځې سبا کوي.
له خبرونو ور آخوا
د
په دې مازیګرنۍ خبری مجلې دې برخې کې مو هرکلی کوو. په دې برخه کې به واورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ځینو قهرجنو پلویانو تیر ورځ اسلام آباد کې په سند هاوس برید کړی او دروازه یې ورماته کړي. وروزګار کې به مو د کرکټ د 28 ورځنیو لوبو له پای ته رسیدو خبر کوو او ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډېر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره ولمانځي.
پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو قهرجنو پلویانو تیر ورځ اسلام آباد کې په سند هاوس برید وکړ او دروازه یې ورماته کړه. دغه مظاهره کوونکو په وینا چې په سند هاوس ځکه ورغلل چې هلته د تحریک انصاف ګوند ځینې هغه د پارلمان غړي پټ شوي چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد رای ورکوي او د مخالفو سیاسي ګوندونو سره به یو ځای کیږي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشانو د غام غندلې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې پر سن هاوس حمله کې د شاملو کسانو خلاف شدید اقدامات وکړي. نور تفصيل د ګوهر مسجد نه وروچی د مظاهره چیانو په غوونه پیلېږي.
دا اوازونه د تحریک انصاف ګوند پلویانو او د قومي اسمبلی غړیو دي چې کله د مارچ په 13مه په اسلام آباد کې دوی په سند کور باندې برید وکړو. د تحریک انصاف پلویان وایي دوی په سند کور برید ځکه وکړو چې د پی ټی آی په ټیکټ باندې کامیاب شوي. د قومي اسمبلی غړي اوس د عمران خان خلاف ووټ ورکوي او هغه کسان پیپلز ګوند په سند کور کې غلي کړي دي. اسلام آباد پولیسو په شخړې کې ککړ د تحریک انصاف دوه د قومي اسمبلی غړیو سره په یو درجن نه زیات د پی ټی آی کسان ونیول. په دې اړه د پولیسو له اړخه نیولو نه پس په شخصي ضمانت باندې را خلاص کړي شوی. د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړی فهیم خان خبریالانو ته وویل چې په سند کور کې د ضمیر او د سوچ سوداګري کیږي او مونږه د داسې عملیاتو خلاف راپورته شوی یو. دا د دوی لپاره یو پیغام وو. دا خو یو ټریلر او فلم خلیا پاتې دی. د عقل نه کار واخلی. کچرته تاسو دا دغه عمل نه قرار نشوي یا څوک بل داسې عمل کوي نو قسم په خوده چې د کور نه به په وهلو بهر راو باسو.
خدا کی قسم اندر کوس کې کسید کې بار نکالي.
په بل اړخ د پیپلز ګوند یو مشر شیرجیل میمن وای پی ټی آی د داسې ګامونه اخیستل بند کړي. غنی مونږ ته هم د عمران خان په بنګال کی د کور لارې معلومې دي. مارچ په اتمه حزب اختلاف ګوندونو د عمران خان خلاف په پارلمان کې د عدم اعتماد یا بے باورۍ ووټ کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خلاف یو تحریک جمع کړی دی چې په هغه نه پس د اپوزیشن ګوندونو دا داوا ده چې پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي په عدم اعتماد ووټ کې د حکومت غلطو پالیسیو په وجه د عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ ورکولو لپاره سند کور کې جمع شوی دی. خو تحریک انصاف وایي چې په سند کور کې کېنستلی د پی ټی آی د پارلمان غړو ته پیپلز ګوند پیسې ورکړي دي او د عمران خان خلاف یې استعمالوي. په بل اړخ په سند کور کې پناه اخستې د پی ټی آی په ټیکټ کامیابی ترلاسه کوونکې د قومي اسمبلی غړې نورعالم خان د مارچ په 13مه یو ټویټ کې ویلی دی چې دوی ته د مرګ دړکې ورکړېدل کیږي ځکه دوی په سند هاوس کې ځنونه غلي کړي دي. په شخړې نه پس د پی ټی آی نیولې شوی دوه د قومي اسمبلی غړې د پی ټی آی یو مشر شهباز ګیل په شخصي ضمانت را خوشې کړل او په درجن نه زیات د پی ټی آی پلویان پولیسو په جیل کې بند کړی دی. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز ګوند سره سره په سند کور کې را مخکې شوې پیښې په کله کوټه کو سره غندنه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم دا را مخکې شوې حالاتو باندې افسوس کړی دی او په شخړه کې ککړو کسانو خلاف ګامونه پورته کولو فیصله اعلان هم کړی دی. گوہر مسجد اسلام آباد.
روزګان کې د کرکټ اتویش ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدې. د لوبې د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر چارواکو نیوکې وکړې چې په روزګان کې ورزشي فعالیتونو ته پاملرنه نه ده کړې. نور حال په دې رپورت کې.
د کرکټ د اتویش ورځنۍ لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تیر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت د کرکټ مشر خیر الله افغان وای د غلوب وسخه هدف د غوړه لوبغاړو انتخاب ولو
کې مې کرکټ کلب وکولای سو چې لومړی مقام خپل کې او ژوندون کرکټ کلب وکولای سو چې دوه مقام خپل کې. ټورنمنټو ځوانان راغلي و، ځوانان تشویق کیږي وس ټورنمنټونه ډیر سوي دی په دې وخت کې چې موږ په دې وخت کې نه اکاډمي نه ګراوند نه رونو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سی بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د ادارې لخوانه بلکې د وزوان په شخصي لګښت جوړ شوی. د اسمت الله په نوم یو ځوان چې د غلوب لګښت پر غاړه اخیستی وایي هدف یې داود سو د ځوانانو ترمنځ یوالي راولي او د هغوی پر سیرو مسکان. په اورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوب غاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ وستونزه نه ده حل شوی. بشیر احمد احمدی او عبدالرزاق طوفان
روزګانی کرکټران نو صحیح ته هله مکوي چې د پکندار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې واکاډمي نه لرو، دا بارز موږ کرکټرانو څنګه یې بعد موږ ته اکاډمي جوړ سي بعد د ګراوند هم مو خړل سي.
موږ ته کرکټ کار کول غواړي دغه رقم کرکټ مو نور خرابې جوړات تورات تورات. موږ دغه پیش دي چې شروالي موږ ته جوړ کړی دي نور د کار څخه ودلې دي میټي پیچ او دنا بعد فلاند وخت موږ ته جوړ څه کچيري په شخصي لګښت ځوانانه او کچيري د نور مسلینو څخه لومړی مو یو دغه د پیچ غشتنه ده.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په څیر ژمنې کوي او دا منیچ په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ولکه ورور په دغه ویډیو په دغه دغه زما ولکه سرخلاصي یو ساده سره ما معلومه دغه شان بچره ته پاله کړی د ما خسر نه په خلاص شي وروره. نو دغه دوه درې واره انجنيران راغلي دي د بالا نه درې میابزه دغه شاته د سپین مکتب پر برابر باندې د انماني لیکلي دي بیرته پر هغه مختللي دي. مرده چا څه پور کړی دی چا څه مو په پورو دار پیسې اخیستي چې ځن واده یو مرستر سره کیږي هغه اپورم راته ودرې د مرستم ورکه سپسي خپل سره پر عملی دی خپلم د چم سره پر جوړیږي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اړیدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقیم د هلمند ولایت نه هلمنیم. نور د خبریالانو په وړاندې څوک مخالفه ونه وسی ځکه خبریالان هغه څه خپروي چې حقایق وي. د دې مخ په څوک د خبریالانو مخالفه ونه وسی او خبریالان ته اجازه ورکړي تر څو حقایق راټول کړي او ته نړیوالو تر غوږو او مسؤلینو تر غوږو پرې ورسوي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کار کوم خو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت سمې اړیکه نیولې د زموږ به منځکه کې خو وسلام خیر او خیریت مشکل نسته الحمدلله قرار قرار ده. او زموږ د دغه مرسته چې ویشي د دغه سمرسته دغه پیغام دی چې دی خواته نومان لیکلی دی او مرسته مو دروسه پرې نه ده لیدلې. دا دوه غاښته مو نومان لیکلی دی مرسته نه دراغلی دا ولې څه ستونزه پکې کده.
تاسو ته او بیا د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د نوې کال مبارکي وایم. هله مې د دې جوړچا او روغتیا د خدای جوړ چې نوې کال به شپه خیره پیل کړي وي. خدای پاک جوړ چې دا نوې کال موږ په هیواد کې د سولې امن او یووالي کال وي. نو یو ځل بیا مې مبارکي پیغام ورسېږ ټولو مسافرو او ټولو اورېدونکو ته.
له دې سره دا برخه او دا خبری مجله پای ته رسیږي. څو شپې وروسته به سلطان محمد سرور درسره یې.